السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په نهم کانفرنس کې د ګډون لپاره د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. خبرونه په خبرونو پیلو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوی. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکي غونډه کې د ښځو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د ښځو شریکول د دې پروسې لموثریت سره مرسته کوي.
د دوحې په بحثونو کې سلورو خزو ګډون درلود چې د قناعت ور نه دی. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یوه خزه وه. کله چې د افغانستان نیمایي نفوس ته وایي چې ستاسو غږ نه اوریدل کېږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یوه مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کېږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوه کې له طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور شزي د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یو شزه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د شزو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل شوې وه. اوس په استنبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یو نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. محمد کټه وزیر پرون یکشن به دا خبر ورسله هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو وسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه توران کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخاب او کور کې بم وشد، متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانو کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشر د سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي. هغه ټول مسله د طالبانو مسله قوتونه.
د خوست د صبروی د پیښه د وژل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنوي کې هم لاس پلاس کیږي او زیات عکسونه پاره ولیدي. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې په صبرایو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ده په خبره د ملکیانو مرګ ژوبله غندي او د دې ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د استخباراتي مسؤول د نیول کېدو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي چې د شفیق الله په نوم د طالبانو استخباراتي مسؤول په شیرزاد ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې له دوو نورو مشکوکو کسانو سره یو ځای نیول شوی دی. د عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. وسله والو طالبانو له د دې موضوع په اړه رسمن څرګندونې نه دي کړې. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا ایالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا درې زر اوسیدونکي په داسې حال کې چې د څلورو وژل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونو ته راوتلي. د څلور مړي یوه اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا شوي. د وژل سویو کسانو کورنۍ ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل شوي. دغه زلمیان درې اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مارغانو په ښکار پسې وتلي وو. لاریونوال وایي چې د پولیسو له ممانعت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لویه مظاهره کوي. دوی د جانخیلو د سیمه ییزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوالو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوون کې خبرداري ورکوي کې غوښتنې ونه منل سي د پېښور دیرا اسماعیل خان لوی لاربه وتړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پوز لخوا د ځواک مرګونی کارونه وغندله. لکه چې د برما پاوز پر قدرت منګولې شخی کړي او پر کودتا ضد مظاهراتیانو یا تاوتریخجن فشارونه راوستلي، تیر شنبه تر نوی د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یو خونړی ورځ وه. ولسمشر بایدن پرون په واشنگټن کې رسنوي ته وویل دا وحشتناکه او غوسه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهراتیانو په وړاندې سوی تاوتریخوالی غندلی او د نه منلو وړې بللی دی. دا عکس العملونه ورسله هغې شول کېږي چې د لسګونو هیوادونو د پوز لوړ رتبه قمندانانو د برما د پوز لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تیره شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې په برما کې پوز د خلکو په وړاندې خپل اعتبار پایللی دی. په انګلستان کې نن دوشنبه د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو کمولو دویم پړاو عملي کیږي. د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن بیا هم له خلکو د احتیاط غوښتنه کړې او ویلي دي د اروپا په نورو برخو کې د دغه وایرس د مثبتو پیښو زیاتوالی او د وایرس نوې بڼې لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. په انګلستان کې پر کور د پاتې کېدو امر په داسې حال کې نرمیږي چې بهر تر شپږو کسانو او په کور کې دننه تر دوو زیات کسان نسي سره یو ځای کېدی. دا تازه مقررات به د سپورت اماتور ټیمونو ته زمینه برابر کړي چې د ټینس، ګولف او په بهر کې د لامبو وهلو فعالیتونه بیرته پیل کړي. په بریتانیا کې د یکشن می پورت د هغو بالغو کسانو شمیر څه باندې 1.5 میلیون ته ورسېد چې د کورونا وایرس لومړی ډوز واکسین یې ترلاسه کړی دی. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له نړیوالو ادارو سره د امریکا د همکاري د بیا پیل پر موضوع خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي بلینکن به په آنلاین ډول په دې غونډو کې د نړۍ له لویو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د څوړخیز سیستم له لارې کار کولو ته د امریکا پر تعهد ټینګار وکړي. د لامی له مخې د بهرنیو چارو وزیر به د پاریس له تړون او د روغتیا له نړیوال سازمان سره بیرته د یو ځای کېدو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د جو بایدن د ادارې د همکاري پر دوام بحث وکړي. انتونی بلینکن به د امنیت شورا د یوې جلسې مشري هم وکړي چې په سوریه کې به پر بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د اوربان لپاره د امریکا پر ملاتړ به پکې خبري وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې کانفرنس کې د ګډون لپاره نن سهار د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته ورسېد. دغه کانفرنس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. سفی الله ستانکزی یو نور تفصیل.
د افغانستان حکومت هیله مند چې د آسیا زړه استنبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دورځنی کانفرنس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استنبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کانفرنس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استنبول پروسه د 2018 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوه. لږ وخت راهیسې هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسېدلې وه، دا کانفرنس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب ترسره شوی دی. سګنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استنبول پروسې سګنې ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13مه د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړنی اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شموله وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له موثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
بحث. طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استنبول پر ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
اوس به دا ووري چې په کابل کې نن ورځ پونه څه خبره کړي.
صوبه کابل ورسپانی لیکلی له بهرنیو ځواکونو څخه کورنیو ځواکونو ته د واک د لیک پر مهال د سیمایزو پولیسو جوړول د افغان حکومت مهمه ستراتیژي و چې د مهال غنې اندېښنې راپورته کړي او د دې ویره هم شته چې د سیمایز پولیس به د کورنۍ جګړې لامل شي. وړاندې راغلي که څه هم اړوند دولتي چارواکي د ملیشو یا اربکیو ځواکونو جوړول د سیمې د امنیت د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي، خو سیمایز خلک د دغو ځواکونو لشتون څخه شکایت لري. ورسپاڼې پر حکومت توندې نیوکې کړي چې دغه کوچنۍ جزیرې خپل حکومت رامنځته کړي چې اکثره یې د بشري حقونو ناقضین او د مخدره موادو او قانونو له غیر قانوني کیندنو څخه ګټه اخلي او د سولې خبرو اترو او د جګړې نوي فصل په درشل کې لري. نه ده چې د حکومت پر ضد هم وسله پورته کړي هغه تورونه چې تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مسیر ورسپانې د سرمقالې عنوان دی په خوست کې د سی آی ای ملیشې له هم جنایت کوي. وړاندې راغلی چې د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې د کمپاین په نوم ځواکونو عملیات کړي چې 15 ملکی وګړي وژلي دي. لیکوال ادعا کړي چې په خوست کې د کمپاین په نوم دغه ځواکونه چې په ظاهره د افغان ځواکونو په چوکاټ کې دي، خو په وینا یې دغه ځواکونو روزنه، تجهیز، معاش او رهبري ټوله د امریکا په لاس کې ده. ورسپانې لیکلي اوس باید دغه ځواکونو جنایت ته په غبرګون کې پر دولتي چارواکو د نیوکې ترڅنګ اصلي ګوته سی آی ای او امریکا ته ونیول شي، ځکه په وینای چې دا جنایت د دوی ملیشه ځواک کوي چې حکومت پرې کنټرول نه لري. د لیکوال په خبره اوس چې د سولې خبرې هم روانې دي، د امریکایي ځواکونو د وتلو ترڅنګ باید د سی آی ای د دې ملیشو د حضور په اړه هم جدي بحث او پریکړه باید وشي. او هیوا دولتي ورسپانې لیکلي پاکستان په افغانستان کې د تپل شوې جګړې پای نه غواړي. ورسپانې په وینا پاکستان لا هم د افغانستان پاله خپل پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راوستلی او نه غواړي چې په دې هیواد کې د نیابتي جګړه پای ته ورسیږي. په سرمقاله کې لیکل شوی پاکستان د ځان ساتلو او خپل هندي سیال د ویرولو لپاره له تیرو 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې نیابتي جګړه روانه کړې او لا هم ادامه ورکوي. د مطلب لیکوال زیاته کړي د پاکستان استخباراتي اداره په مستقیمه توګه په افغانستان کې د روانې نیابتي جګړې تر شا ده او دا ټولې نړۍ ته لکلمه روښانه ده. هغه ادعا چې پاکستان یې تل ردوي.
د دې خبرونه وروستای راپور دا دی چې په غزنی کې ځوانان وایي چې د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته ونډه نه ده ورکول سوې. دوی په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په خبرو کې دي ځوانان هم ورګډ کړي سي. نور حال په دې راپور کې.
ټول په یو خلو د احسان یو خدای سولې غواړو، ستړي د جنگ له شر او زیان یو خدای
سولې. احسان الله احسان دا شعر د نوي نسل او ځوانانو د سولې جرګه کې ووایو. دا جرګه د سولې لپاره د افغان ځوانانو د اړیکو په مرسته د غزنی د ځوانانو لخوا د اکشن به پورس په غزنی کې جوړه شوې و چې مخه د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه و. په غونډه کې د غزنی ولایت لسګونو تنو ځوانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مخورو او شذو ګډون کړی وو او ځینو یې وایناوي وکړې. د یادې جرګې مشر توري علي هلمندي په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د نفوسو تر نیمایي برخه زیات ځوانان دي، خو د سولې په برخه کې هیڅ ونډنه د ورکول سبه. هلمندی وویل د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ د سولې په بهیر کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د همغږي او واحد ژغ د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې وړاندې د هیواد په 28 ولایتونو کې ورته غونډې کړې دي. دا غونډې به د هیواد په 40 ولایتونو کې کوي او بیا به د زونونو په سطح او وروسته په مرکز کابل کې یو لوی غونډه نیسي.
زموږ اصلي هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغانستان د ځوانانو یو ادرس پیدا کړو. که زلمی خلیلزاد راځي هم جهادي مشرانو ځای معلوم دی، هغه سره مشوره کوي. د حکومت ادرس معلوم دی، د هغه سره مشوره کوي. طالبانو ادرس معلوم دی، د هغه سره مشوره کوي. خو تر اوسه پورې متاسف نه لیدلی چې تر ځوانانو سره کښېنستل یو هغه حقایق چې په قطر کې ویل کېږي هغه سره شریک.
دا غزنی ولایت د والی سلاکار زی او رحمان واغزی هم غونډې ته وینا وکړه. شاغلی واغزی وویل له بده مرغه چې افغان دولت په اوسنی وخت کې د ځوانانو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه دی وړاندې کړی، نو زموږ هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې ځوانانو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړل سي.
همدا ځوانان دي چې هیوادونه او نړۍ د جنگ او جګړې له ناخوالو راوباسي. ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرأت له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی شي.
مدني فعال منصور احمد سروش هم په دغه غونډه کې